د سهار او بجې شوې نن شنبه د کب لومړۍ نیټه ده چې د فبروري له شلمې سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په روان خبری مجله کې مو زه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم او دا هم د دې نیم ساعت خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. نړیوال پوجان د هلمند په مارجی کې د طالبانو د یو مهم مرکز د نیولو ادعا کوي. د بریتانیا او هسپانیا سریا زمانو په لندن کې د افغانستان د امنیت په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د هالند په پارلمان کې د افغانستان په اړه سخت اختلافات پیدا شوي دي. ډاکټر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د یو سیاسي ائتلاف ژمنه کړې. په هرات کې په سلګونو قلمه انتیک قلمونه موزیم ته وسپارل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په شارجه کې له کاناډا سره لوبه کوي. په بلوچستان کې د یوې بهرنۍ ماسې څلور کارکوونکي اختطاف شوي دي. او نړیوالې ټولنې پر ایران فشار زیات کړی دی څو د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ د ادارې پریکړو ته غاړه کیږدي. د ازادي راډیو پر روان خبری مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دا به پرې کتنه کې واوري. او همداراز د مارجې د جګړې په ارتباط د هلمند له والي ګلاب منګل سره مرکه خبرو. خو لومړی به راشو د مارجې د تازه حال په ارتباط. د ناټو ځواکونه وایي چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. تر اونۍ زیات وخت وشو چې په زرګونو نړیوال او افغان ځواکونه د مارجې پر سیمه پراخ پراخ عملیات پیل کړی دي. د دغې جګړې پر تازه حال اسوشیټیډ پریس اژانس رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې جانقا علي کوزای اوروي.
د جمعې په ماښام له یوې سختې جګړې وروسته د امریکا د سمندري پولې ځواک عسکرو یوه قلا چې د طالبانو مرکز و ونیوله. په قلا کې له وسلوالو څخه د هویت کارتونه، حکومتي ټاپې او په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه د فراغت بریلیکونه یا شهادتنامې هم پاتې شوي دي. د امریکا د سمندري ځواک د دریم غوړ قومندان بریدمن جاشوا وینفری وای وسلوال پوهیږي چې کسان کم دي او لمونږ سره د مخامخ جګړې توان نه لري. امریکایي ځواکونه وای کله چې دوی په پاکو شوو سیمو کې وړاندې لاړل نو د وسلوالو خالي شوي سنګرونه ولیدل چې په ویالو او کانالونو کې کیندلی دي. دوی وای وسلوال له خپلو سپکو وسلو سره تښتېدلي او د مزاحمت په ډول په بهرنیو عسکرو ډزې کوي. د امریکا د سمندري ځواک د دریم نمبر غونډ قومندان وای داسې بریښي چې دا به د طالبانو وروستی مقاومت وي. ناتو وای د دوی یو عسکر د جمعې په ورځ په غلچکو ډزو کې ووژل شو. د دې عسکر هویت نه دی په ډاګه شوی. د پنجشنبې په ورځ د ناتو شپږ عسکر د مارجې په عملیاتو کې وژل شوي ول. د مارجې د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه د ناتو دولس عسکر او یو افغان سرتېری وژل شوي دي. د انګلستان د دفاع وزارت وویل د پنجشنبې په ورځ په وژل شوو عسکرو کې د دوی درې تنه عسکر هم شامل دي. اسوشیټیډ پریس اژانس لیکي د طالب وسلوالو د مړینې دقیق شمېر نه دی معلوم، خو استخباراتي راپورونه وایي چې له یو سلو شلو څخه زیات وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا د پوځ یو افسر وایي نن سهار وختي د سمندري ځواک یو شمېر عسکر د هلیکوپټرو په واسطه د مارجې هغې برخې کې ښکته شول چې ویل کیږي د طالب وسلوالو تکړه کسان پکې فعالیت کوي. ناتو په یو بیان کې ویلي په مارجې کې د دوی عسکر لا هم د وسلوالو له مقاومت سره مخامخ دي او په کور کې جوړو شوو ماینونو د دوی ځواکونو ته سترګواښ متوجه کړی. د انګلستان د پوځ جګړن ګوردن میسنجر په لندن کې خبریالانو ته وویل په مارجې کې له دوی سره د طالبانو مقاومت زیات شوی، خو له اټکل یا توقع څخه زیات نه دی. موږ تمه درلوده چې دښمن به له یو څه دمې وروسته بیا مقاومت ته مخه کړي او همداسې وشول.
بیا هم د مارجې د عملیاتو په اړه، دغو عملیاتو څومره پرمختګ کړی، طالبان څومره پشا شوي او ملکی خلکو ته څومره زیان اوښتی؟ په دې هکله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د تلیفون له لارې د هلمند له والي ګلاب منګل څخه معلومات غوښتي.
کوم هدف چې موږ له وړاندې ټاکلي وو قوتونو وکولی شول په لومړیو شپږو ساعتونو کې ټول هغه اهداف تسخیر کړي. وروسته له هغې د عملیاتو دویمه مرحله چې واقعاً دا مرحله پیچلې او ستونزمنه مرحله ده، هغه د تصفیې مرحله ده پیل شوې ده. د تصفیې مرحله په دوو دلایلو باندې ډېره پیچله او ستونزمنه ده. یو دا چې په سیمه کې سخت زیات ماینونه کرل شوي دي او لا هم کرل کیږي. دویمه خبره دا ده چې په سیمه کې ملکي وګړي اوسېږي. طالبانو مخکې له عملیاتو څخه سیمه ییز وګړي پرېنښودل چې له سیمو څخه اوسي. نو اوس په حال طالبان او مخالف مجاهدین د سیمې خلک د خپل سفر په توګه استعمالوي، د دوی له کورونو نه استفاده کوي. نو دا عملیات ځکه د تصفیه مرحله لږه ځنډنۍ شوه او څه وخت به نور نشي تر څو ټوله ساحه د مخالفینو او د جنګیالیو له وجود څخه پاک کېږي.
منګل صاحب، دغه عملیات له مارجې نه پرته نور کومو سیمو ته غځېدلي دي؟
اوس مهال لرې غځېدلي، تاسو به خبر واخت چې د ټول هېواد په کچه شپږ ولسوالۍ د یوه ځانګړي پروګرام چې هغه د ډي ډي پي یا ولسوالۍ ته د ملکي خدمتونو د رسولو پروګرام دی. نو د دې ولسوالۍ په دې پروګرام کې شامله ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ دپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی دی چې په هغه کې د ټولو سکتوري وزارتونو ځانګړي پلانونه عملي کېدلو ته چمتو دي. دا پروګرام داسې دی چې د سیمې د پاکولو نه وروسته باید سمدلاسه په سیمه کې د بیا رغونې، انکشاف او د خلکو د ژوند او اقتصاد د ښه والي دپاره باید ځانګړي پلانونه په سیمه کې پیل شي، باکیفیته او باظرفیته اداره جوړه شي او خلکو ته په ټولو برخو کې خدمات وړاندې شي. دا د عملیاتو اساسي هدف دی. له هغه وروسته چې دا کار موږ په نډله کې ترسره کړو، موږ به فعالیتونه به انشاءالله بیا وروسته نورو ځایونو ته هم غځېږي او هغه سیمې چې له تروسه پورې د مخالفینو په ولکه کې دي ټولو هغه سیمو ته به انشاءالله زموږ فعالیتونه غځېږي په راتلونکي کې.
په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته څومره زیان به رسېدلی؟
عملیاتو اساسي موخه هدف دا نه دی چې یوازې جنګیالي دې ووژل شي او یوازې سیمه دې پاکه شي، بلکې موخه دا ده چې خلکو ته خدمات وړاندې شي. خو بیا هم چون عملیات دي، په عملیاتو کې چا خبره شي حلوا نه ویشل کېږي. دواړو غاړو ته تلفات رسېدلي دي، خو د مخالفینو د جنګیالو تلفات ډېر زیات دي.
د عملیاتو له سیمې نه ډېر خلک بې ځایه شوي دي. تاسو ویل چې کومکونو ته هم تدابیر نیولي دي. دغه لړۍ پیل شوې ده او تر کومه حده یې پرمختګ کړی دی؟
تر اوسه له نظري او مجلس څخه د 1600 کورنیو په شاوخوا کې کډه کولو ته اړ شوي دي، چې زیاتره یې لشکرګاه ته راغلي دي او په لشکرګاه کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې لړۍ پیل شوې ده. د زرو کسانو په شاوخوا کې کورنیو ته مواد ویشل شوي دي او دا لړۍ روانه ده. ډېر زر به ټولو ته وویشل شي.
د هلمند ولی ګلاب منګل وایي چې د مارچې تصفیبي عملیات له دې عمله تر اوسه پای ته نه دي رسېدلي چې طالبان له ملکي خلکو د سپر په توګه استفاده کوي. د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې وروسته نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم د مارچې د جګړې په ارتباط مطالب خپره شوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي مهم سیال عبدالله عبدالله په افغانستان کې د څو ګوندي سیستم لپاره په فرانسې کې د یو نوي ائتلاف ته جوړولو اعلان وکړ. عبدالله عبدالله په پاریس کې پرون وویل هیله من یم چې دا تحریک د افغانستان په سیاسي ژوند کې یو نوی فصل پرانیسي. شغلی عبدالله د اسد د 9 نیټې د ولسمشر په انتخاباتو کې هم د پارلماني نظام د جوړولو غوښتنه خپل شعار ګرځولی وو. عبدالله په پاریس کې وی غونډې ته وویل چې هیله او بدلون لپاره ائتلاف جوړوي. عبدالله زیاته کړه تر اوسه سیاسي ګوندونو او تحریکونو ته پاملرنه نه ده شوې، حتی خنډونه یې مخ ته جوړ شوي دي. عبدالله وویل چې د ده تر مشۍ لاندې نوی غورځنګ به مختلف استازي، د ولسي جرګې، مشرانو جرګې او ولایتي جرګو غړي او د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه په دې هدف راټول کړي چې د انتخاباتو په قانون کې بدلون او په هیواد کې د غیر مرکزي سیستم په ګټه اصلاحات راوړل شي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې ټاکل شوی وه د جوزا په میاشت کې ترسره شي، د سنبلې میاشتې ته ځنډول شوي دي. عبدالله عبدالله وویل موږ یې بنسټونه ایښي دي، دا یې پیلامه ده. موږ په اوسني ولسي جرګه کې د وکیلانو یو ائتلاف لرو چې شمېر یې تر 50 تنو اوړي، خو که د انتخاباتو په سیستم کې شفافیت راوړل شو په راتلونکي ولسي جرګه کې به زموږ د پلویانو شمېر تر دې زیات وي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون له خپل اسپانوي سیال سره د خبرو پر مهال اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د امنیت د ټینګېدو لپاره ګډ کار کوي. دوی د جمعې په مازدیګر په لندن کې یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې هیوادونه په افغانستان کې شریکې تګلارې لري او په ګډه هلې ځلې کوي چې هلته امنیت خوندي کړي. د اسپانیا صدر اعظم په داسې حال کې بریتانیا ته سفر کړی چې بله میاشت په اسپانیا د مادرید د تر هغریزو بریدونو پښپژمه کلیزه کې دغه بریدونه یو ځل بیا وغندي. د بریتانیا سر اعظم وویل هیواد یې د اسپانیا تر څنګ ولاړ دی چې د دواړو هیوادونو د خلکو خوندیتوب شونی کړي. حنان حبیبزی له لندن راپورټ لري.
که څه هم د دواړو مشرانو خبرې د خپلو هیوادونو پر اقتصادي اړیکو راټولې وې، خو په افغانستان کې د القاعدې په ضد جګړه د خپلو هیوادونو د امنیت لپاره اړینه وبلله. د برتانیا لومړي وزیر ګوردن براون په افغانستان کې د اسپانوي ځواکونو کارونه وستایل او ویې ویل چې د امنیت په اړه له اسپانیا سره په ګډه کار کوي. د خپل اسپانوي سیال ته مخ واړاوه او داسې یې ورته وویل: نوموړی وایي، زه باید همداراز د امنیت په اړه زموږ د ګډو کارونو یادونه وکړم. د مادرید د بریدونو شپږمه کلیزه بله میاشت ده. لومړی وزیر، زموږ خلک ستاسې له خلکو سره دي له هر بل وخت نه زیات. دا ځل زه د ګډو همکاریو چې په افغانستان کې زموږ د امنیتي څانګو او بېشکه د ستاسې د ځواکونو زړور کارونه دي هرکلی کوم. د دې لپاره چې ډاډه شو القاعده هیڅکله بیا ونه شي کړای چې په افغانستان کې خوندي ځای ولري چې زموږ پر ضد بریدونه وکړي. د 2004 کال د مارچ په میاشت کې د مادرید د اورګاډي پر تمځي برید وشو چې پړه یې پر القاعده واچول شوه. په دې برید کې لږ تر لږه 190 تنه ووژل شول. د اسپانیا لومړي وزیر جوز لویس زپاتیرو وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې ورته کړاوونه زغمي. ښاغلي زپاتیرو وویل له برتانیا سره په ګډه کار کوي چې د ده په وینا ترهګري له منځه یوسي. دی وایي، موږ د ټولو اقتصادي چارو په اړه په ګډه کار کوو. موږ همداراز په نورو برخو کې د امنیت د ښه کولو په اړه ګډ کار کوو. په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد د جګړې په اړه موږ په افغانستان کې ګډ کړاو ګالو. زه همداراز غواړم چې مننه وکړم چې مادرید د بریدونو په اړه لومړي وزیر ګوردن براون موږ ته کوم ملاتړ او تعهد
راکړ.
اسپانیا په افغانستان کې شاوخوا 1100 سرتیری لري. تیره میاشت د اسپانیا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې څه له پاسه 1500 نور پوځیان به افغانستان ته ولیږي.
د بریتانیا او هسپانیا سر اعظمانو ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به په ګډه کار وکړي. هاخوا د اروپایي ټولنې بل هیواد هالنډ بیا دې ژمنې ته داسې ښکاري چې ډېر تیار نه دی. په افغانستان کې د هالنډ د پوځي ماموریت د تمدید پر سر د دغه هیواد په پارلمان کې ژور اختلاف پیدا شوی دی. هالنډي رسنۍ وایي چې نږدې دی چې دغه اختلافات د هالنډ ائتلافي حکومت مات کړي. رپورټونه څرګندوي چې له څه باندې 12 ساعتونو جر بحث وروسته په ائتلاف کې شامل درې ډلې سره بیا هم سختې سره په دې برخه کې مخالفې پاتې شوې. د هالنډ سر اعظم جان پیټر بالکنن دې هڅه کوي چې پریکړه ژر ونه شي، خو د مالی وزیر چې د لیبر ګوند مشي کوي وایي ترجمې باید پریکړه وشي. د هالنډ پوځان له 2006 میلادي کال را په دې خوا په روزګان کې دیره دي او دغه پوځي ماموریت د اګست په میاشت کې پای ته رسیږي. تر اوسه په افغانستان کې 21 هالنډي عسکر وژل شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هرات ولایت د انټیک پلورونکو د ټولنې لخوا سلګونه قلم لرغونی آثار د هرات د اطلاعات کلتور ریاست ته وسپارل شول. شرف الدین سانکزی د هرات له ښاره راپورټ لري.
د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس ولی شاه بهر د دغه مواد د تسلیمې په محل آزادۍ رادیو ته ویل د غلرغونی مواد بیلابیل اسلامي او اسلام څخه وړاندې د ورو پر اړه لري، کوم چې قیمت یې د هغه په وینا ډېر لوړ اټکلېدلی شي. د هرات یو انتیک پلورونکی چې شپږ اتیا کاله عمر لري د نوم تره پېژندلو وروسته وویل لرغوني آثار د یو قوم هویت او ساتنې په ټولو خلکو پورې یو ډول اړه لري. حاجی عبدالحق زیاته کړه، لرغوني آثار د یو قوم د تیر عمر کارندوی او د راتلونکو نسلونو کلتور ټاکونکی کیدلی شي. د زیاته کړه یو قلمه ډبرلیکونه په وړیا ډول دولت ته ورکړل. د هرات ولی احمد یوسف نورستانی په داسې مهال چې دغه مواد ملي موزیم ته ورکول کېدل آزادۍ رادیو ته له هغو کسانو مننه وکړه چې په وړیا ډول ملي موزیم ته دغه قیمتي آثار هغه وی ورکړه. د خبرو په دوام یې زیاته کړه، د یو مسلکي پلاوي په ذریعه به لابراتوار سره د هر توکي تاریخي قدامت تثبیت او د دوی په نوم به ملي موزیم کې خوندي کړی شي.
دا هم ډېر یو نیک قدم دی. زه د خلکو دا ډېر ملي احساس چې د خپل وطن د خپل تاریخي آثار سره لري. نو دا د قدر وړ دی، خدای دې وکړي چې زموږ نور افغانان هم دکه د دې ورونو غوندې دغسې احساس پیدا کړي چې که دوی سره دغه آثار پروت یا دوی ته معلوم وي چې چا غلا کړې وه هغه د حکومت په ګوته کې.
د هرات ملي موزیم مامورینو وایي دا محل لږ تر لږه د 2000 لرغونو توکو په موجودیت د الماني لرغونپوهانو لخوا د هغوی تاریخي قدامت تثبیت او ساتل کیږي، چې د تازه هغو په شتون سره شمیر نږدې 3000 توکو ته لوړ شو.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په عربي متحده اماراتو کې د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په تیرو دوو یو ورځنیو لوبو کې چې افغانستان له کاناډا سره کړی دي، یوه افغان ټیم ګټلې او بله کاناډا. په نننۍ لوبه کې چې په شارجه کې کیږي، که هر ټیم بریالی شو د دغو لوبو ګټونکی به اعلان شي. د افغانستان کرکټ ټیم وروسته تر دې چې په عربي متحده اماراتو کې نړیوال جام لوبو ته د انتخاب په لوبو کې اتل شو، په همدغه هیواد کې پاتې شو او له کاناډا سره یې دا لوبې پیل کړې. د ساتي رادیو دروانی خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. نړیوال پوجان د هلمند په مارجې کې د طالبانو د یو مهم مرکز د نیولو ادعا کوي. د بریتانیا او هسپانیا سرجازمانو په لندن کې د افغانستان د امنیت په برخه کې د همکاري ژمنه وکړه. د هالند په پارلمان کې د افغانستان په اړه سخت اختلافات پیدا شوي دي، چې آیا دغه پوځي ماموریت د افغانستان تمدید شي که نشي. ډاکټر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د یو سیاسي ائتلاف ژمنه کوي. په بلوچستان کې د یوې بهرنۍ موسسې څلور کارکوونکي اختطاف شوي دي. نړیوالې ټولنې پر ایران فشار زیات کړی دی، څو د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ د ادارې پریکړو ته غاړه کیږدي. امریکا د چین له مخالفت او خفګان سره سره د تبت روحاني مشر دالای لاما ته د ډیموکراسۍ د تعهد جایزه ورکړه. تاسوس مشخ د ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو روان خبري مجله ترونی مو پچو دوام کوي. خولالوی سره زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو بجو پرې د عمل لري. پاکستان ته به مخ کړو. د بلوچستان په کلا سیف الله سیمه کې د ناسرګندو کسانو د وی بهرنی مؤسسې څلور تنه کارکونکو د وسلو په زور تشتولي او یو نامعلوم لوري ته وړي دي. حکومتي چارواکو د دغو کسانو له اختطاف به خبري شو ولې او تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې هم د دغو کسانو د تشتونې پړه پر غاړه نه اخیسته. په دې اړه له کوټې د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د پنځشنبه په مازدیګر ناوخته مهال په یو موټر کې د موټر چلوونکي په شمول څلور تنه له ژوب سیمې څخه د کوټې پر لور را روان ول، چې د کلا سیف الله او ژوب سیمو ترمنځ په شینکۍ نومې ځای کې ناڅرګندو کسانو د وسلو په زور له خپل موټر سره یو نامعلوم لوري ته وتښتول. د ترلاسه شویو خبرونو له مخې دغه څلور تنه دوه ورځې وړاندې د یوې پروژې د لیدنې لپاره ژوب سیمې ته تللي وو او له هغه ځایه د راستنېدو په حال کې چې لا کلا سیف الله سیمې ته نول را رسېدلي ترای تم شول. څو کسان د مرسکور په نامه د یوې نړیوالې خیریه موسسې کارکوونکي دي، چې اکثره یې د دې موسسې لوړ رتبه مامورین بلل کیږي. په دوی کې دوه تنه یې پنجابیان دي، چې په هغوی کې یو تن ډاکټر آصف عباس د اسلام آباد اوسېدونکی دی او د موټر چلوونکي په شمول دوه تنه نور د بلوچستان بلوڅان دي. د جمعې په ماسپښین د مرسکور ایالت دفتر د کوټې او ژوب ترمنځ د ټولو سیمو پولیسو ته خبر ورکړی و چې د دفتر څلور تنه یې کلاسیف الله ته نږدې لا درک سوي دي، چې ویل کیږي تر هغه وروسته پولیسو شنکۍ سیمه محاصره کړې ده او هلته یې په تښتول شویو کسانو پسې پلټنه پیل کړې ده. دا چې دغه کسان به وسلوالو غلو تښتولي وي او مقصد به یې د دوی له کورنیو یا دفتر څخه د زیاتې اندازې پیسو غوښتنه وي او که به بلې کومې وسلوالې ډلې دغه کسان تښتولي وي، خو تر اوسه پورې د دوی د تښتولو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې شنکۍ سیمه ګوال حیدرځۍ ته نږدې سیمه ده، چې څه موده وړاندې ورڅخه د افغانستان د وسلوالو طالبانو د قمندان ملا دادلا د ورور ملا منصور دادلا د ولو خبرونه هم ورکړل سول. بارکوال میخیل، د ازادي رادیو کوټه.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
په نړیواله سطحه پر ایران د انتقاد ژغونه وروسته تر هغه لوړ شول چې د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ ادارې اندېښنه څرګنده کړه چې ایران داسې ښکاري چې اتومي سرګلولې جوړوي. جرمنی وویل د ایران خطرناک اتومي تګلاره نړیواله ټولنه اړباسي چې پر ملګرو ملتو فشار زیات کړي څو د ایران پر اسلامي جمهوریت نور بندیزونه ولګوي. فرانسې د نړۍ له غشتلو هیوادو وغوښتل چې د ایران د نه همکارۍ له امله دي دغه هیواد ته سم ځواب ووایي. بل لور ته روسیې له ایرانه وغوښتل چې د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره دې همکاري زیاته کړي څو نړیواله ټولنه قانع شي چې د ایران اتومي پروګرام د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی. د پنجشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو ویلي وو چې د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې په وروستیو کې داسې څه موندلي دي چې د ایران د اتومي فعالیتونو ته وبخښئ چې د ایران اتومي فعالیتونو ته پکې اندېښنې شته. د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ ادارې د پنجشنبې په ورځ لومړی ځل اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي ایران داسې فعالیتونه وکړي چې هدف یې د اتومي وسلو د ظرفیتونو پراختیا وي. ایران وایي دغه پروګرام یې سوله ییز هدف لري. دغه نوی راپورت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته سپارل شوی او ډېر ژر به ورباندې جدي بحثونه وشي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپورت برابر کړی چې لنډیز یې سالم محمد سالی اوروي.
د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل یو نوي برابر سوي راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور سوی ویلي، ایران د ځینو اسنادو په اړه هغو پوښتنو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلي چې ښایي دغه هیواد د خپلو اټومي وسلو تولید زیات کړی او دغه هڅې یې اوس هم روانې دي. ایران چې وایي د اټومي پروګرام ټول فعالیتونه یې سوله ییز دي، د ملګرو ملتونو د دې ادارې دا وروستی راپور رد کړی او ویلي دي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې په راپور کې له جعلي اسنادو څخه استفاده سوې ده. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې د مشر یوکیا امانو لومړنی راپور دی، ویل سوي چې د ایران د اټومي وسلو فعالیتونه له 2004 میلادي کال راهیسې ادامه لري. په دې راپور کې د امریکا د استخباراتي ادارې د 2008 میلادي کال له هغې ارزونې سره ټکر لیدل کیږي چې ویلي وو ایران د اټومي وسلو جوړول په 2003 میلادي کال کې بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې منلی چې ایران د لومړي ځل لپاره 40% غني سوي یورانیم تولید کړي دي. کېدای شي دغه راپور د ایران د حساس اټومي پروګرام په اړه ځینې اندېښنې او تشویشونه لا پسې زیات کړي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبز وویل دغه راپور ښیي چې د ایران حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه نه دي ترسره کړي. خو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی د ایران دولتي اژانس ته ویلي د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي او ویلي دي دغه پروګرام کوم پوځي هدف نه لري.
My message starts with a simple question.
زما پیغام په یوه ساده پوښتنه پیلېږي او هغه دا چې نړیواله ټولنه باید یو ساده پوښتنه مطرح کړي. په ملګرو ملتونو کې د یو غربي هیواد لخوا داسې یو جنجال جوړول څه هدف لرلی شي؟
یو لویدیز ډیپلوماټ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په خبرو کې د دې نوي راپور ستاینه کړې او ویلي دي اوسنی راپور له هغه راپور سره توپیر لري چې د اټومي انرژۍ د ادارې پخوانی مشر محمد البرادی لیکلی و. دغه راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته سپارل شوی تم کېږي را روانه اونۍ د دې سازمان د مشرانو په بورډ کې ورباندې خبرې وسي.
د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
د اوکرين ویالي محکمې د سریازم یولیا تیموشنکو د تور د سپیناوي تحقیقات پیل کړی دي. یولیا تیموشنکو ادعا کوي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ویکتور یانوکوویچ په درغلۍ بریالی شوی دی. یولیا تیموشنکو پرون په کیف کې د یوکراین اداري عالی محکمې ته له رسیدو سره وویل
Я пришла защищати не вибори президента. Сьогодні цей суд я пришла захищати Україну.
تیموشنکو وایي زه دلته د دې لپاره نه یم راغلی چې د اوکراین د ولسمشرۍ له انتخاباتو دفاع وکړم. زه دې محکمې ته د اوکراین د دفاع لپاره راغلی یم. نه غواړم چې د خپل هیواد راتلونکي او د خپلو خلکو راتلونکي د جعلکاري، درواغو او درغلیو جوړ شي. هغه څه چې د 2020 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې په اوکراین کې وشو. د اوکراین د انتخاباتو کمیسیون وایي چې یانوکوویچ د فبروري د 2 منټې انتخابات د 3.15% زیاتو رایو په توپیر ګټلې دي. محکمې امر کړی دی چې تر هغو نتایج د منلو نه دي چې د تیموشنکو د تورونو سپیناوی نوي شوی. د اوکراین پارلمان د ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره د فبروري 15مه ټاکلې ده. امریکا د چین مخالفت او خفګان سره سره د تبت روحاني مشر دلایلاماته د دیموکراسي د تعهد جایزه ورکړه. د پنځنبي پورس د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپین ماڼۍ کې لنموړی سره وکتل او د جمعې پورس د امریکا د دیموکراسي د ملي عطا مرکز ورته جایزه ورسپارله. دا مرکز چې د امریکا کانګرس مالی ملاتړ کوي دلای لاما یې وستایه چې په جلا وطنۍ کې د یوه ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي او وایي که تبتیان وغواړي دی به د خپل روحاني مقام څخه چې له څو پیړیو راهیسې ټینګ کړی هم تیر شي. دلای لاما چې په 1950 میلادي کال کې له تبت څخه تښتېدلی او په هند کې ژوند کوي د امریکا او هند ډیموکراسي ستایلی او وایي د چین د دیکتاتوري سیستم دوام نه کوي. د ده هم ویلي چې پکینګ د چین د قوت لپاره شکارونه هم کړي دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
دا ساتي رادیو دروانی خبری مجلې ورستی شیبو ته رسیدلی یو. په دغه شیبو کې د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړوو چې د افغانستان په اړه یې څه مطالب خپره کړي دي. جان قالی کوزی دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د پوځي مشر ملا برادر د نیول کېدو په اړه یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. د امریکا استخباراتي چارواکو د طالبانو د هغو مهمو قمندانانو د یوې غونډې مخابراتي مکالمې اورېدلې وې چې په غالب ګمان د طالبانو له مشر ملا برادر سره یې تړاو درلود. امریکایي چارواکو د پاکستان له استخباراتو سره معلومات شریک کړل او د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونو په یو کور کې له کوم مقاومت پرته یو شمېر کسان ونیول. ورځپاڼه لیکي امریکایي او پاکستاني چارواکو له کرکتنو او غور وروسته وموندله چې په نیول شوو کسانو کې ملا عبدالغنی مشهور په ملا برادر هم شامل دی. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه لیکي په نوو څرګندونو کې په ډاګه شوې چې د ملا برادر نیونه د طالبانو په ضد د پاکستان د نوو ژمنو یوه برخه نه وه، بلکې دا یوه تصادفي او د یو امریکایي په وینا د ښو تالو پیښه وه. دا امریکنه وای هیڅوک نه پوهیدل چې څوک به په لاس ورځي، خو اوس چې ملا برادر نیول شوی د ده د نیونې اغیز به په څو راتلونکو اونیو کې معلوم شي. خو د امریکا د بروکنز انسټیټیوټ کارپوه ښاغلی ریډل وای د ملا برادر لخوا د پیدا کېدونکو شخړو تاوان د ده د نیولو د تاوان او لګښت په پرتله کم و. د ده په وینا پاکستان د ملا برادر په نیولو د هغو شکونو د لرې کولو هڅه وکړه چې وای د افغاني او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر کوي او په اصطلاح د مور او میرې سلوک غوره کړی دی. ورځپاڼه لیکي د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې په پاکستان کې د طالب مشرانو د وروستیو نیونو په اړه په احتیاط سره خبرې کړي او یو حکومتي چارواکي ویلي د پاکستان په پالیسۍ کې تر اوسه کوم ستر بدلون نه دی راغلی. په امریکا کې خبرېدونکي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هلمند ولایت د مارجې د عملیاتو د پیل او قماندې په کار کې د جمهور رئیس حامد کرزي د ونډې په اړه یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د مارجې د عملیاتو له پیل څخه مخکې سهار وختي امریکایي جنرال ستنلی مکریسټل په خپل زغروال موټر کې ارګ ته لاړ او د مارجې د عملیاتو د پیل کولو لپاره د جمهور رئیس حامد کرزي امر او موافقه وغوښته. والس ژورنال ورځپاڼه لیکي د افغانانو او امریکانو لپاره چې له 2 کلونو راهیسې اوږه په اوږه د دښمن په ضد جنګیږي د جنرال مکریسټل دا عمل بیخي نوی و. جمهور رئیس کرزی چې سهار وختي له خوب راپورته شوی و او لای د خوب خمار په سترګو کې و شاوخوا ناستو کسانو ته یې وویل دا لومړی ځل ده چې له مانه د عملیاتو د پیل کولو اجازه غوښتل کیږي، په تیر وخت کې هیڅ داسې نه و شوي. ورځپاڼه د افغان او امریکایي چارواکو په حواله لیکي د مارجې د عملیاتو په اجازه اخیستو برسیره جنرال مکریسټل په منظم ډول د پوځي عملیاتو په اړه جمهور رئیس کرزی ته معلومات ورکوي او د جمهور رئیس اوباما د ملي امنیت د مشاور جنرال جیمز جونز په شمول د واشنگټن یو شمېر جګپوړي چارواکي له ښاغلي کرزی سره خبرې اترې کوي. ورځپاڼې له حامد کرزی سره په خبرو کې د شامل یو امریکایي چارواکي دا خبره هم راخیستې چې وایي موږ غواړو ښاغلی کرزی په چارو مسلط او واکمن وي، موږ غواړو د ویسټرن چرچل په څیر په خپلو خلکو متکی وي.
د دا ساتي رادیو لمړنی سهارنی خبری مجله هم دلته پایت رسیدي. بل سهارنی خبری مجله تاسو ته مصطفی صدیقی وړاندې کوي. په خیر راغله.
تشکر از شما. زنده و سلامت باشین احمد شبر. سلام و صبح روز شنبه تان بخیر. ساعت 7:30 به وقت افغانستان است. امروز اول ماه حوت سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 20 ماه فوریه سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه خبرتان مجموع از تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان را داریم. امیدواریم که تا پایان این مجموعه و همچنان تا آخر روز مثل هر روز دیگه با رادیو آزادی باشین. حالا یک جا با شمایی هم سرخط تازه ترین ها. عملیات نظامی مشترک در مارجه هلمند وارد هفته دومش شده. قوای آمریکایی مستقر در منطقه میگویند که درگیریشان علیه طالبان به شدت ادامه دارد و تلاش میکنند تا از تلفات ملکی جلوگیری شود. رهبر مخالفان سیاسی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله گفته است که برای ایجاد سیستم چند حزبی در انتخابات پارلمانی آینده ائتلاف جدید را به وجود خواهد آورد. مقامات ناتو در افغانستان از کشته شدن دو عسکرشان در جریان درگیری ها در جنوب افغانستان خبر دادند. در رویدادهای منطقه می شنوید که بر دنبال پخش گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای ایران، نگرانی های بین المللی در این خصوص بیشتر شده است. در این مورد از عکس‌العمل های جهانی به شما خواهیم گفت. صدر اعظم اوکراین یولیا تیموشنکو ادعا کرده که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تقلبی بوده است. حالا یک محکمه برجسته این کشور این ادعا را بررسی می‌کند. تایگر وودز، ستاره معروف بازی گلف، اعتراف کرده که به همسرش خیانت کرده و رسماً از او معذرت خواسته است. در پهلوی اینها شماره از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان را براتان مرور میکنیم و همچنان مصاحبه میشنوید با والی هلمند در مورد ادامه عملیات مشترک علیه طالبان مسلح در این ولایت.
مرحله تصفیه‌ای آغاز شده و تا کنون به کامیابی دوام دارند.
پیش از شنیدن این مصاحبه در اولین گزارش این مجموعه خبری میپردازیم به تازه ترین تحول امنیتی در هلمند. عملیات مشترک در مارجع هلمند وارد دومین هفته شده. بر اساس گزارش‌ها نیروهای افغان، آمریکایی و ناتو در این منطقه علیه طالبان مسلح همچنان درگیر جنگ هستند. نظامیان آمریکایی میگویند که سخت تلاش میکنند تا به افراد ملکی آسیب نرسد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نایب بشنویم.
نیروهای پیاده بحری ایالات متحده آمریکا شام روز جمعه پس از یک نبرد شدید یک قلعه را که گفته می شود مرکز طالبان بود تصرف نمودند. در این قلعه کارت‌های هویت، تاپاها و سند فراغت و شهادت نامه از مراکز تعلیمات جنگجویان طالبان در پاکستان به دست نیروها افتاده است. بریدمن جاشو و وینیفر، قماندان غند سوم نیروهای بحری امریکا، گفت طالبان مسلح می دانند که شمار آنها کم بوده و توان مقابله با قوای ما را ندارند. نیروهای نظامی امریکا گفتند زمانی که آنها با مناطق پیشروی کردند، سنگرهای طالبان را خالی دیده که در آن کانالها و سوفها کشیده شده بودند. این نیروها افزودند جنگجویان طالبان با سلاح‌های سبک خود فرار کرده و برای ایجاد مزاحمت بعضاً بر عساکر تیراندازی می‌کردند. قماندان غند سوم نیروی بحری آمریکا گفت به نظر می‌رسد که این آخرین مقاومت طالبان خواهد بود. از سوی دیگر ناتو می‌گوید یک عسکر این نیروها در مقاومت پراگنده طالبان در منطقه کشته شد. هویت این عسکر افشا نگردیده است. در یک خبر دیگر روز پنجشنبه 6 عسکر نیروهای ناتو در عملیات مارجه کشته شدند. گفته می شود از آغاز عملیات مارجه تا کنون 12 عسکر خارجی و یک عسکر افغان کشته شدند. اما وزارت دفاع بریتانیا گفت که در جمله 6 عسکری که در عملیات روز پنجشنبه در مارجه کشته شدند، 3 عسکر آن کشور نیز شامل بودند. اسوشیتد پرس می نویسد در این عملیات شمار تلفات طالبان دقیقا معلوم نیست، اما گزارش ها می گویند که تلفات آنها بیشتر از 120 نفر می باشد. یک افسر اردوی امریکا گفت نیروهای بحری امریکا توسط هلیکوپتر در آن مناطق مارجه دیساند گردیدند که گفته می شد افراد برجسته طالبان در آن فعالیت داشتند. ناتو در یک گلومه گفته است که اساکر آنها در مارجه هنوز هم با مقاومت جنگجویان طالبان روبروند و ماین‌های جابجا ساخته ساخت طالبان بزرگترین تهدید برای آنها به شمار می رود. گوردن مسنجر جگلن نیروهای بریتانیایی در لندن به خبرنگاران گفت طالبان در مارجه هلمند مقاومت می کنند اما از توقع بالا نیست. ما توقع داشتیم که دشمن پس از مدت کوتاهی از مقاومت دست کشند. موضوع طوری که پیش بینی کرده بودیم چنین شد.
مقیم نایب بود با گزارش در مورد ادامه عملیات مشترک در مارجه هلمند. بر اساس گزارش ها 15,000 عسکر افغان و خارجی در این عملیات علیه طالبان شرکت دارند. حالا به این مصاحبه بشنویم با والی هلمند. والی هلمند میگوید که عملیات در منطقه مارجه و ولسوالی نادعلی با موفقیت نیروهای افغان و بین المللی به همراه بوده. گلاب منگل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این عملیات بیشتر از 40 تن از افراد طالبان کشته شده و مقدار زیادی از مهمات آنها به دست نیروهای افغان افتاده. والی هلمند افزود که برای خانواده‌های بیجا شده از منطقه مارجه و ولسوالی نادعلی به شهر لشکرگاه مساعدت‌های نیز صورت گرفتم. منیجر دیوه خبرنگار رادیو آزادی در کابل با گلاب منگل مصاحبه دارد که با هم میشنویم.
از روزی که عملیات در مناطق دادی و مجاوه شده اهدافی که مورد نظر بود در 6 ساعت اول عملیات این اهداف تسخیر شده. از او بعد عملیات تصفیهوی یا مرحله تصفیهوی عملیات آغاز شده که یقینا در مناطق مسکونی و مناطق سبز تصفیه کار مشکل. از روز و بعد مرحله تصفیهوی آغاز شده و تا کنون به کامیابی دوام دارن. مناطق زیاد از وجود مخالفین و جنگجویان پاکسازی شده.
میشه شما از اهدافی که یاد کردین نام ببرین؟
اگه با تفصیل بگویم چون هر هدف شمارو گذاری شده نظر به تکتیک عسکری 13 هدف در شمال و در جنوب نادعلی که مرجع هم شاملش است این اهداف تعیین شده بود، اهداف شمارو گذاری شده بود. این اهداف مناطق استراتژیک و مناطق مهم مرجع و نادعلی بود که توسط قوت‌های ایساف و اردوی ملی تسخیر شدند. ولی روز گذشته اولین کاروان نظم عامه که پلیس هستن، پلیس جندرم با منطقه داخل شدن که ایسایست پلیس جای اردوی ملی را مناطقی که اردوی ملی تصمیم میکنن جایشان را باید پلیس بگیرن و اردوی ملی و ایساف با پیشروی خود ادامه بده.
گفته میتونین جناب منگل که در این عملیات چقدر خساره به طالبان رسیده و یا از اونا شما سلاح و مهمات هم به دست آوردین؟
چندین مرکز ماین‌سازی تسخیر شدن و از بین رفتن، همچنان تعداد سلاح و مهمات که البته تعداد مهمات بسیار زیاد است، تعداد ماین‌ها هم خیلی زیاد است ولی هنوز هم اصلا تکمیل نشدن. فکر میکنیم که مخالفین و جنگجویان تلفات را متحمل شدن. فکر میکنیم اضافه تر از 40 نفر طال کشته که البته مشخص دیده شده با جای گذاشتن و همچنان از طرف قوت‌های ایساف هم تا حال در حدود 5 نفر کشته شدن و چند نفر دیگه هم زخمی. از اردوی ملی صرف 1 نفر طال ما شهید داریم و چند نفر زخمی. باز هم میگیم که 2 مشکل بسیار جدی، یک موجودیت مایت است و دیگه موجودیت مردم در منطقه که فامیل ها در اوجه وجود دارن و این تصفیه را مشکل ساختن و بطی و کند بخاطر از این که زیاد از احتیاط کار گرفته میشه تا تلفات ملکی جلوگیری به عمل بیه.
تشکر جناب منگل. گفته میشه تعداد زیاد از مردم از ولسوالی های مارجه و نادعلی بیجا شدن، تدابیر ولایت هلمند بر از اونا چی هست؟
تا کنون در حدود 1600 فامیل هم از نادعلی و مارجه به لشکرگاه آمدن که به همشان کمک خوراکی و غیر خوراکی آغاز شده و در حدود 1000 فامیل تا کنون از این کمک ها مستفید شدن و تمام فامیل هایی که بیجا شدن کمک صورت خود گرفت.
مصاحبه تلفنی بود با گلاب منگل والی هلمند. در یک تحول امنیتی دیگر براتون داریم که نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان گفتند که در درگیری های روز جمعه در این کشور دو عسکر ناتو کشته شدند. گفته می شود که یکی از این عساکر در جریان عملیات موسوم به مشترک در مارجع هلمند و دیگر در یکی از مناطق جنوب افغانستان کشته شدند. هویت این عساکر تا حالا مشخص نشده. کشته شدن این دو عسکر ناتو در حال اعلان می شود که 6 عسکر دیگر آن در درگیری های دو روز پیشتر کشته شدند. در عملیات مشترک که امروز وارد دومین هفتهش می شود تا کنون 12 عسکر خارجی کشته شده و از کشته شدن یک عسکر افغان هم گزارش می شود. برمیگردم با تحولات دیگر در مورد افغانستان و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. ما حالا چه فکر می کنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین‌المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیرو خود دولت ما، خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که شیشته خوب نمیشیشته. ما هم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امی داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، احساس باشه، خیلی می کار خیلی از کردن نیست. نه در دین نیست که ویزه گفتن، نه در مذهب هیست دیست کن. دیگه وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه، دیگه هیست گفتارهای ما شما یه چرچی که بگویم بید. دیگه خود دولت احساس کنه، خود این رهبرهای ما همی کسایی که دمیر هست قرار دارن. مردم مظلوم ملتش کده میتونه کلی پیدا نست دال خود نفس پشت چهار تا نون میگذره. خلاص چهار تا شب تیر شب دقیقه صبح است سگ صبح تیر میزد قصه شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینا خب باید دولت هم مسئولش دولت هست دیگه. فعلا هم نیروهای بین المللی را همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظرات شماره از مردم را شنیدین. مجموعه خبری را ادامه میدیم. عبدالله رهبر مخالفان سیاسی حکومت افغانستان از یک اقدام جدید خبر داده است. او گفته که به منظور مبارزه به منظور ایجاد سیستم چند حزبی در انتخابات پارلمانی آینده ائتلاف جدید را به وجود خواهد آورد. او این موضوع را در سفرش به پاریس گفت و افزود که فعلا نقش احزاب و جنبش‌های سیاسی در افغانستان نادیده گرفته می‌شود. گزارش می‌شنویم از مقیم نائب.
عبدالله کاندید عمده انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته گفت او امیدوار است که این اقدام یک فصل تازه ای را در حیات سیاسی افغانستان باز خواهد کرد. او اضافه کرد که برای تغییر و امید ائتلاف را به راه می اندازد. عبدالله در انتخابات اگست سال گذشته در برابر رئیس جمهور کرزی تشکیل نظام پارلمانی را شعار خود قرار داده بود. آقای عبدالله که برای ملاقات با سیاستمداران فرانسه از آن کشور دیدن میکند، در بیانیه‌اش در یک کنفرانس در پاریس گفت در حال حاضر اهمیت احزاب و جنبش‌های سیاسی در افغانستان نادیده پنداشته می‌شود. عبدالله گفت او در جنبش جدید تحت رهبریش نماینده های مختلف به شمول اعضای ولسی جرگه، مشران جرگه و شوراهای ولایتی و نماینده های احزاب سیاسی را به این هدف متحد می نماید تا به این ترتیب در قانون انتخابات تغییراتی را ایجاد کرده و به نفع سیستم غیر مرکزی ساختن اصلاحاتی را به میان آورد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود در ماه جوزا برگزار شود تا ماه سنبله امسال به تعویق افتاده است. عبدالله گفت ما اساسات آن را گذاشتیم. ما در ولسی جرگه کنونی کشور ائتلاف داریم که شماران بیشتر از 50 وکیل می رسد. اما اگر در سیستم انتخابات شفافیت آوریم، شمار طرفداران ما در ولسی جرگه آینده افزایش خواهند یافت. عبدالله در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیروزی حامد کرزی را نپذیرفت، اما از استادگی در دور دوم انتخابات خودداری کرد.
از امروهی سمیمانه ایتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که امین حالا با رادیو آزادی پیوستین خوش آمدین. ساعت 7:45 به وقت افغانستان است. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این مجموعه خبری با شما هستیم و تا لحظات دیگر مرور داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را به شما خواهیم گفت. اما حالا با استفاده از فرصت قلم بردارین و یک نامه جانانه بر ما بنویسین. برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. بله، تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستادین. میتونین بر ما پیام هم بگذارین که شماره شنونده ها می کار کردن.
از پیام های شما
این دارد امین آقا متعلم سنف 11 لیسه میخانیکی شهر کابل. از دولت خواهش میکنیم که سرک ما را در ولایت بغلان و ولسوالی خنجان بازسازی نماید که بسیار سن و همه چیزا خراب ساخته.
جناب عبدالکریم یک تن از شهروندان کابل در حکومت فعلی اشخاص کارفرم کاردان با تجربه مسلکی خداترس و با شهامت متاسفانه مشاهده نمیشه.
سلام، اسم من جوهرشاه یک تن از باشنده های شهر کابل. تا زمانی که برای محو فساد اداره اقدام جدی از طرف حکومت صورت نگیره، هیچگاه به این کنفرانس های عوام فریب و مردم فریب و از جانب دیگه به این وزیرهای تکراری که خود در فساد اداره غرق هستند، هیچگاه فساد اداره محو نابود نمی شود.
منتظر پیام های زیبایتان هستیم و یک یادآوری هم میکنم که براتان هر هفته برنامه های هفتگی جالب داریم. شنبه ها مثل امروز میتونین برنامه زیر آسمان کبود را در ساعت 3-5 به وقت کابل بشنوین. یک شنبه ها براتان برنامه صحت را داریم که میتونین در ساعت 2:30-3:30 به وقت کابل بشنوین و همچنان پنج شنبه ها براتان برنامه در امواج آزادی را داریم که میتونین این برنامه را به طور زنده و مستقیم در ساعت 3-5 به وقت کابل بشنوین. و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها و گزارش ها را یادآور میشیم. عملیات مشترک در مارجع هلمند وارد هفته دوم شد. قوای آمریکایی مستقر در منطقه میگویند که درگیریشان علیه طالبان به شدت ادامه دارد و تلاش میکنند تا از تلفات ملکی جلوگیری شود. رهبر مخالفان سیاسی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله گفته است که برای ایجاد سیستم چند حزبی در انتخابات پارلمانی آینده ائتلاف جدید را به وجود خواهد آورد. صدر اعظم اوکراین یولیا تیموشنکو ادعا کرده که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تقلبی بوده است. حالا یک محکمه برجسته این کشور این ادعا را بررسی میکند. و در یک تحول بین المللی دیگر داریم که تایگر وودز ستاره معروف بازی گالف اعتراف کرده که به همسرش خیانت کرده و رسما از او معذرت خواسته است. این هم فشرده چند خبر جهان و منطقه. با دنبال پخش گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای ایران، نگرانی بین المللی در این خصوص افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در این گزارش ابراز نگرانی کرده، گفته است که شاید ایران روی ساخت سرگلوله هسته‌ای کار بکند. پی جی کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این گزارش سؤالها و نگرانی‌های موجود در مورد فعالیت هسته‌ای ایران را برجسته می‌سازد.
If Iran continues on its current course, fails to engage constructively, fails to answer the
اگر ایران به همین منوال ادامه بدهد، در همکاری مؤثر کوتاهی نشان بدهد و نتواند به سوالهای آمریکا و جامعه جهانی جواب بدهد، در آن صورت با فشارهای فزاینده به شمول وضع تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. جرمنی میگوید که ادامه پالیسی خطرناک هسته‌ای از سوی ایران جامعه بین المللی را مجبور می‌سازد که وضع تحریم‌های جدید بر این کشور را جدی تر بگیرد. فرانسه از کشورهای نیرومند جهان خواسته است که با یک عملکرد قاطعانه به عدم همکاری ایران با جامعه بین المللی جواب بدهند. در این حال روسیه از ایران خواسته است تا در خصوص برنامه هسته‌ایش بیشتر همکاری بکند تا اداره بین المللی انرژی اتمی را قناعت بدهد که برنامه اتمیش مسالمت آمیز است. مرکز خبر رادیو آزادی هم در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنویم.
سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد برای اولین بار به روز پنجشنبه 18 ماه فوریه ابراز نگرانی نمود، مبنی بر این که ایران ممکن فعالیت‌های را تعقیب کند که هدف آن انکشاف ظرفیت‌های سلاح اتمی میباشد. سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد در یک راپوری که اخیراً به دست سازمان‌های خبری بین المللی رسیده گفته است، ایران سوال‌ها را درباره آن اسنادی که نشان می‌دهد این کشور مصروف آزمایش انکشافات مربوط به سلاح‌های اتمی می‌باشد، تا هنوز جواب نگفته است. ایران که می‌گوید تمام فعالیت‌های پروگرام اتمی این کشور برای اهداف صلح‌آمیز می‌باشد، این راپور را رد کرده و گفته است اسناد تهیه شده توسط سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد همه جعلی می‌باشد. در راپور سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد که اولین راپور یوکیا آمانو رئیس جدید این سازمان می باشد، همچنان گفته شده که فعالیت‌های مربوط به سلاح‌های اتمی ایران بعد از سال 2004 میلادی ادامه داشته است. این راپور ارزیابی استخباراتی سال 2007 ایالات متحده آمریکا را که در آن گفته شده بود فعالیت‌های مربوط به ساختن سلاح اتمی ایران در سال 2003 میلادی متوقف شده در مغایرت قرار دارد. سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد همچنان تایید کرد که ایران اولین دسته یورانیوم غنی شده 20% را تولید نمود. احتمال دارد این راپور نگرانی‌ها و تنش‌ها را درباره فعالیت‌های حساس اتمی ایران و فشار بالا ایران افزایش می‌دهد. سخنگوی قصر سفید آمریکا رابرت گیبز گفت راپور نشان می‌دهد که حکومت ایران مکلفیت‌های بین‌المللی خود را ایفا نکرده است. اما علی اصغر سلطانی نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد به خبرگزاری دولتی ایران ارنا گفته است راپور فعالیت‌های اتمی ایران را صلح‌آمیز و دارای ماهیت غیر نظامی بررسی کرده است.
تحولات مربوط به ایران را شنیدین و این هم ادامه چند خبر از منطقه و جهان. یک محکمه برجسته در اوکراین به شنیدن ادعای صدر اعظم اوکراین یولیا تیموشنکو آغاز کرده است. تیموشنکو ادعا دارد که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که به پیروزی رقیبش ویکتور یانوکوویچ انجامید تقلب شده. تیموشنکو دیروز در هنگام رسیدن به محکمه عالی اوکراین به خبرنگاران چنین گفت:
Я прийшла захищати не вибори президента. Сьогодні цей суд я прийшла захищати.
من اینجا نیامده‌ام که از انتخابات ریاست جمهوری دفاع بکنم. من به خاطر دفاع از اوکراین امروز به این محکمه آمدم. نمی‌خواهم که آینده کشورم، آینده مردمم روی محور جعلکاری، دروغ و فریب ساخته شود. چیزی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 میلادی در اوکراین اتفاق افتاد. حالا محکمه که در حال حاضر مشغول بررسی ادعای صدر اعظم اوکراین است دستور داده که نتایج انتخابات باید به حال تعلیق درآورده شود، اما پارلمان اوکراین قبلا تاریخ مراسم تحلیف را برای رئیس جمهور جدید این کشور در 25 ماه فوریه یعنی تا 5 روز دیگر تعیین کرده است. تایگر وودز ستاره معروف بازی گلف در محضر عام به خاطر خیانت با همسرش و داشتن رابطه با زنان دیگر معذرت خواسته است. وودز دیروز در برنامه تلویزیونی جهانی در ایالت فلوریدای آمریکا ظاهر شد و به این موضوع اعتراف کرد.
I was unfaithful. I had affairs. I cheated.
وودز میگوید من بی وفایی کردم، با دیگران ارتباط داشتم، همسرم را فریب دادم، کار کردم که غیر قابل قبول است، من خودم مقصرم، من اصلا به ارزش هایی که به آن باور داشتم لطمه زدم، میدانم که کاری که کردم غلط است، اما خود را به نحو قناعت دادم که اصول عادی زندگی گاهی اوقات مراعات شدن نمیتواند. من هیچگاه به این فکر نکردم که کی از من آزرده خواهد شد، در عوض فقط به خودم فکر کردم و بس. او همچنان تایید کرد که فعلا در یک آسایشگاه مورد معالجه قرار دارد و چندین بار به خاطر خیانت به همسرش از خانواده، دوستان، علاقمندان و همقطارانش معذرت خواسته است. وودز این عملش را غیر مسئولانه و خودخواهانه توصیف کرده است. قبلا گفته شده بود که او با 10 زن ارتباط داشته است. وودز گفته که تلاش میکند تا روابطش را با همسرش ترمیم بکند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری، و طبق وعده حالا قادر حبیب شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان را براتان ورق میزنه. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود در ارتباط به دستگیری ملا برادر، شخص شماره دوم گروه طالبان، مقاله ای را به چاپ رسانیده و می نویسد مقامات استخباراتی امریکا مکالمه های تلفنی جلسه قمانداران مهم طالبان را شنیدند که به گمان اغلب با ملا برادر ارتباط داشته است. مقامات امریکایی اطلاعاتشان را با استخبارات پاکستان شریک ساختند و نیروهای ضد تروریسم این کشور از یک خانه تعدادی را بدون کدام مقاومت بازداشت کردند. روزنامه می نویسد مقامات امریکایی و پاکستانی پس از غور و بررسی مجدد دریافتند که در جمع بازداشت شدگان عبدالغنی مشهور به ملا برادر نیز شامل است. اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد در اظهارات تازه روشن شده است که دستگیری ملا برادر بخشی از تعهدات تازه پاکستان علیه طالبان نبوده، بلکه این امر تصادفی و با گفته یک مقام آمریکایی از تعالی خوب واقع شده است. این مقام آمریکایی میگوید هیچ کس نمیدانست که کی به دست خواهد آمد، اما با گفته وای حال که ملا برادر بازداشت شده، تاثیر آن در ظرف چند هفته روشن خواهد شد. اما بروس ریدل، کارشناس مسائل افغانستان در انستیتوت بروکنز، میگوید تنش‌ها در مورد ملا برادر به مراتب کمتر از ارزش دستگیر شدن او میباشد. با گفته او پاکستان با بازداشت ملا برادر برای رفع شک و شبه های تلاش کرده که گویا در میان طالبان افغانی و پاکستانی تفاوت قائل است. روزنامه می نویسد اداره رئیس جمهور باراک اوباما در ارتباط به بازداشت های اخیر سران طالبان محتاطانه صحبت کرده است و یک مقام آن گفته است که تا حال در پالیسی پاکستان کدام تغییر بزرگ به میان نیامده است. روزنامه وال استریت ژورنال چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در ارتباط به عملیات مارجع هلمند و نقش رئیس جمهور حامد کرزی در آغاز این عملیات مقاله‌ای را به نشر سپرده و می‌نویسد روز جمعه پیش از این که عملیات آغاز شود، جنرال استنلی مک‌کریستال، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، در موتر زرهدار خود برگ ریاست جمهوری رفت و برای آغاز عملیات مارجع خواهان امر و موافقت رئیس جمهور کرزی شد. وال استریت ژورنال می نویسد این کار جنرال مک‌کریستال برای افغانها و آمریکایی‌هایی که از 8 سال به این سو شانه به شانه می جنگند کاملا تازگی داشت. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور کرزی صبح زود که هنوز خواب در چشمانش بود به اطرافیانش گفت این اولین بار است که از او اجازه آغاز عملیات گرفته می شود و این امر در گذشته سابقه نداشته است. روزنامه به نقل از مقامات افغان و آمریکایی می نویسد جنرال مک‌کریستال در کنار گرفتن اجازه آغاز عملیات مارجع به طور منظم در ارتباط به این عملیات به رئیس جمهور کرزی معلومات می دهد. به نوشته روزنامه همچنین به شمول جیمز جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما، برخی دیگری از مقامات ارشد قصر سفید با آقای کرزی بحث و گفتگو میکنند. روزنامه از یک مقام آمریکایی که در گفتگوها با حامد کرزی دخیل بوده نقل قول میکند که میگوید ما میخواهیم آقای کرزی بر امور مسلط و حاکم و مانند وستن چرچل بر مردم خود متکی باشد.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
مسئول پاکنگه داشتن شهر کابل کی است؟ شاروالی یا مردم عام؟
مردم ما فعلا هم شاروال است، هم باید اینه میگه شهر ما، خانه ما، نظافت خود، دست خود انسان هم است.
به
برادر، آیا وظیفه شاروالی است تا کثافات پشت خانه‌های مردم را پاک کنند و یا مردم خودشان دست به این اقدام بزنند؟
وظیفه شاروالی وظیفه مردم در همه جانبه هستند. خود آقای شاروال کوشش کنه از اون مقام بخیزد، بیاید یک بار از امی یک پارک یک تو کاغذ او ورداش دهتش مردم میبردارن. اگر اونا که بشینن تماشای ما را بکنن، ما هم بیادرن امی تو تماشا کنن میریم.
کیها باید به مسئله تنظیف و جابجایی کثافات در یک محل مناسب بیشتر توجه کنند؟
مردم باید توجه خاص را در ارصاد داشته باشه که دست به دست دست به هم با شاروالی بدهند و در نظافت شهر خود کوشا باشند.
نظریات شماره از مردم را شنیدین. من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر برمیگردم و حالا احمد شبر با شماست.